یوه پوزي یونیفورم لرونکي وسلوال په دزو وژل شوی دفاع وزارت وایي چې د پیښې د کابل پر شخورو کې شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله نه کوي، خو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د هر راز هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې په اړه چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده، د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره مو خبرې کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ، د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سعودي چارواکو سره موافقه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کنفرانس جوړ شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینتن په روسي تلویزیوني مناظره کې بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبري حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسني او پخواني وتلي چارواکي په نخښه کړي دي. عراقي پوځیان وایي د دې هیواد F-14 جنگي الوتکو په موصول کې داعش سنگرونه په نخښه کړي دي او ځواکونه یې پرمختګ کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سعودي چارواکو سره موافقه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کنفرانس جوړ شي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس دا مسله مطرح کړه چې څومره ژر چې کېدای شي سعودي عربستان دا کنفرانس جوړ کړي.
سعودي مقامات دا وړاندیز ومني، بیان دا کنفرانس په نږدې راتلونکي کې په جده کې جوړیږي، کوربه سعودي عربستان دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان رسمي سفر پیل کړ او ټاکل شوی چې نن مدینې منورې ته ولاړ شي، هلته له یو شمېر افغانانو سره ګوري او بیا بیرته کابل ته استنیږي. ناتو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاحکاران په کابل کې وژل شول. د ناتو په وینا یو وژل شوی پوځي او بل ملکي دی. د ناتو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي چې دوه تنه امریکایان دي. د دې پیښې د ټپیانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ بدل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو تن چې پوځي جامې په تن وي پرون د کابل په جنوب لویدیځ کې د شخور له فرقې سره پر بهرنیانو ډزې وکړې او په خپله هم د ډزو پر مهال ووژل شو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي چې له افغانستان سره د ښار جوړونې په برخه کې مرستو ته چمتو دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د اکوادور په مرکز کېتو کې د هبیټټ درې نړیوال کنفرانس ترڅنګ د ایران د ښار جوړونې له وزیر عباس اخوندي سره وکتل. د ایران د ښار جوړونې وزیر وویل چې هیواد چمتو دی چې د ښار جوړونې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. سید سعادت منصور نادری وویل افغانستان غواړي چې د ایران له ښو تجربو د ښار جوړونې او په دې برخه کې ایرانی ټکنالوژي څخه انکار واخلي. نادری زیاته کړه چې نړیوال بانک د ښار جوړونې په برخه کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر پور ورکړی او همداراز افغانستان دوه میلیارد ډالر نور لري چې ایرانی شرکتونه کولی شي د کورونو او ښار جوړونې په پروژو کې له موږ سره همکاري وکړي. له کندهار څخه څه باندې یو نیم زر ټنه انار پاکستان او هند ته صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا له د انارو د فصل پیل دی.
یو سلو چلویش تنه انار پاکستان ته صادر شوي دي او تقریبا 1515 تنه و هندوستان هیواد ته صادر شوي دي.
د کندهار سوداګری د خونو د چارواکو په وینا سکال په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله 43% د انارو حاصلات زیات شوي او ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره یو اندازه انار د نمونې لپاره فرانسې ته هم صادر شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینتن مستقیمن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبري حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسني او پخواني وتلي چارواکي په نخښه کړي دي. کلینتن له خپل سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالد ترامپ سره د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په وروستۍ تلویزیوني مناظره کې چې شیبه مخکې پای ته ورسېده وویل دا وزیده چې په وروستیو هاکرونو او د امریکایي ادباو او ډلو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپل پوتین ځکه امر ورکړی و چې د رقیب ورڅخه ګټه واخلي. د ډیموکراتیک ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د 8 له انتخاباتو مخکې موسکو په منظمو سایبري حملو تورن کړی دی. په دغه مناظره کې چې د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې ترسره شوه، کلینتن دغه راز روسیه تورن کړ چې غلا شوي مواد ویکیلیکس ویب پاڼې ته چې د یو شمېر ایمیلونه یې خپاره کړي ورکړي دي. د کلینټن کمپاین په کراتو کرملن تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ترامپ ګټه وڅرخوي. دواړو ترامپ او کرملن دغه تورونه رد کړي او هغه به اساسه بللی دي. ترامپ د کلینټن د څرګندونو په ځواب کې په ټلویزیوني مناظره کې وویل چې د روسیا او بل هر هغه څوک چې د سایبري حملو تر شا لاس لري غندي. هغه وویل پوتین نه کلینټن او نه هم ولسمشر اوباما ته درناوی لري. اټکل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه ټلویزیوني مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. د ازبکستان دولتي آژانس خبر ورکړ چې نه تنه د شپږو پوځیانو په ګډون د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. د راپور له مخې ایم آی یو اویا ترانسپورټي هلیکپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانې په سیمه کې ولویده. د ازبکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې په دې پیښه کې شپږ پوځیان او د الوتکې درې عمله وژل شوي دي. د ازبکستان دفاع وزارت د پیښې د تحقیقاتو لپاره ځانګړی کمیسیون ګمارلی دی. عراقي پوځیان وایي د دې هیواد اف 14 جنګي الوتکو په موصول کې داعش سنګرونه په نښه کړي دي او ځواکونه یې پرمختګ کوي. د راپور له مخې عراقي پوځیان له کوردي ځواکونو سره یو ځای چې امریکا یې ملاتړ کوي موصول ښار ته نږدې شوي دي. د عراق د نهمې فرقې عمومي قمندان وویل چې په موصول کې یو شمېر کلي له داعش څخه پاک شوي دي.
الشرطه الاتحاديه والفرقه المدرعه التاسعه
فدرالي بوليس او د نهمې فرقې زری پوش ځواکونه ورو ورو وړاندې کیږي. د سشنبې پورز دوی د الحد او الزاکه کلي له داعش څخه ونیول او د چهارشنبې پورز د الحد په شمال او لویدیځ کې یو شمېر کلي آزاد کړل. موصول په عراق کې د داعش یو غښتلی مرکز دی. دا ښار په 2014 میلادي کال کې داعش ونیو. په دغه ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د اروپا فضایي مرکز یا ناسا خبر ورکړ چې فضا ته د دوی استول شوی ماشین د مریخ پر غولي کېناست. پر دې ماشین په میلیاردونو ډالر لګېدلی چې په مریخ کې به څېړنه وکړي چې هلته ژوند شته که نشته. ساینسپوهان د جرمني له درامشتات څخه د دامه ماموریت کنټرولوي. دا فضایي ماموریت وبښئ ناسانه ایسا نومیږي چې له روسیې سره یو ځای پیل کړی دی. دغه ماشین 500 کیلوګرامه بیټرۍ لري چې د 2 ورځو لپاره به انرژي ولري او له مریض څخه به مځکې ته معلومات رالیږي. پرون دغه ماشین مځکې ته حال راکړ چې د مریخ پر غولي ښکته شو. دا ماشین د قزاقستان له بایکانور فضایي مرکز څخه 2 میاشتې مخکې توغول شوی و. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ناتو وایي په کابل کې 2 امریکایي سلاحکاران د یو پوځي یونیفورم لرونکي په ډزو ووژل شول. د دفاع وزارت ویان وایي دا پیښه د کابل پر شخول کې شوې ده.
هغه ساعت چې همداغ شوی دی هغه نظامي ساحه ده او قسم چې همداغ کړی دی هغه په پوځي جامو کې و.
ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې 2500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملکي وګړو د وژل کېدو یو عامل هم د جګړو غزیدل خاري سیمو ته دي. امریکا وایي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله نه کوي خو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د هر راز هڅې ملاتړ کوي.
We believe that a peace accord is really the primary or the only pathway to ensuring peace and stability long term in Afghanistan.
د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مناظره 2 شپې مخکې پای ته ورسیده. ایا دواړه کاندیدان نو په خپلو خبرو سره وتوانېدل چې د هغو رایه ورکوونکو چې تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې رضایت حاصل کړي؟
مناظره نسبت دوه نورو مناظرو ته ډېر خو او د دې امکانه شته چې ډېر زیات امریکایان دې ته وهڅوي لاړ شي رایه ورکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په کابل کې پر امریکایي پوځیانو دز شوي نه تو وي دوه امریکایي سلاکاران په دې پیښه کې وژل شوي دي. دا برید پرون داسې کس وکړ چې د ملي اردو جامې په تن وي. د پیښې جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
په کابل کې یو امریکایي عسکر او یو ملکی د ناپیژاند وسلوال د ډزو له امله ووژل شو. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د کابل په جنوب لویدیځ کې رامنځته شوه. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د کومندور فرقه ده، د فرقې په ساحه کې نه ده شوې، د فرقې نه بیرون په ساحه کې شوې ده، یعنی د رشتو په سیمه کې. هغه ساحه کې چې انداخ شوې ده هغه نظامي ساحه ده او قسم چې انداخ کړی ده هغه په پوځي جامو کې و.
د دې پیښې په اړه ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو عسکر ټپي شوی او دوه ملکي امریکایان هم ټپیان شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. بریټ کونکی د ډزو د تبادلې پر مهال ووشل شو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سرتیر دی که د دولت مخالف وسلوال. جنرال دولت وزیری وایي
قسم چې انداخ کړی دی هغه وژل شوی دی او تحقیق روان دی. دا معلومه یې نو چې معلوم شي چې پیښه ټوله جزئیات معلوم کړي دی وروسته موږ تاسو سره شوی.
په ریشخور کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې مرکز دی او هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو شمېر کسان هم دیره وي. لویدیز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو له دننه چې کله ډزې شوي دي د یاغیانو د بغاوت په پرتله تر ډیره له کلتوري مسایلو سره د نه آشنایي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وویل هر وخت چې د خپلې ډلې کوم غړی له لاسه ورکوو دا ډیره دردونکې وي، خو موږ به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړو تر څو په افغانستان کې وضعیت بهتره شي. په افغانستان کې له تیرو اتو کلونو راهیسې تر اوسه دوه نوي ځله د افغان امنیتي ځواکونو له دننه پر بهرنیو بریدونه شوي دي چې په دې حملو کې نږدې 150 بهرني پوځیان وژل شوي او نږدې 190 تنه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو تر ټولو ډیر بریدونه څلور کاله مخکې په 2012 کال کې وشول. سربیره پر دې چې دا ډول پیښې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې کمې شوې دي، خو د لویدیځو چارواکو په وینا دغسې حملې د افغان ځواکونو او بهرنیو او همداراز د افغان ځواکونو په خپل منځ کې بې باوري رامنځته کوي.
و موردل چې په کابل کې پر امریکایي پوځیانو ډز شوي نه تو وایي دوه امریکایي سلاکاران چې یوې پوځي دی او یو ملکی په دې ډزو کې وژل شوي. تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤلیت کومې یا وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو په افغانستان کې د جګړو له تولیدو سره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر زیات شوی. د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي یا یوناما د 2014 میلادي کال په نهو میاشتو کې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو شمېر په اړه یو راپور خپور کړی. د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې په دې موده کې 2500 ملکي وګړي وژل شوي او 15800 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې د دې وژنو د 1% مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفینو په غاړه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې ملکی کسان تر ډیره ځای د جنگونو قربانیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي نمائندګۍ یوناما په تازه خپور شوی راپور کې وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سپتمبر تر 1 پورې په دې هیواد کې 2525 ملکی کسان وژل شوي او 15315 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې ځمکني جنگونه د پخوا په شان د ملکی کسانو د وژل کېدو لاملونه دي. د یوناما راپور وایي د دې وژنو 1% وسلوالو مخالفینو او 3% د دولت امنیتي ځواکونو پورې اړه لري. راپور دا هم وایي چې د دغو وژنو د 12% لاملونه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ځمکني جنگونه په ګوته شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي یا ماموتو تدایجي په دې اړه ویلي چې له خلکو په ډکو سیمو کې د جنگونو زیاتوالي دا امر ضروري کړی چې په جنگ کې ښکېل اړخونه بیړني اقدامات وکړي سو ډاډ ترلاسه شي چې په جنگونو کې د ملکي کسانو خوندیتوب ته احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملکي کسانو د وژلو اصلي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کومه فیصدي چې دې راپور ویلي او پړه یې د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ښودل شوي، هغوی تل له ملکي کسانو څخه د ډال په توګه کار اخلي. تا په کندوز ولایت کې ولیدل چې د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو، او له کورونو څخه چې پر عامو خلکو یې ډزې کولې، خلک یې وژل او پر موږ یې هم ډزې کولې. که په افغانستان کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله رامنځته کېږي، مسؤلیت یې د مخالفو وسلوالو پر غاړه دی.
پوځي کارپوهان وایي په ځمکنیو او مخامخ جنګونو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو مخنیوی ګران وي، خو ملکي کسان هم باید احتیاط وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې په انتحاري او تروریستي حملو کې ملکي کسان هم لازم احتیاط نه کوي.
خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي کله چې جنگ کېږي نو ځانونه دې پټ کړي. خو له بده مرغه تاسو وینئ کله چې انتحاري حمله کېږي خلک ګڼه ګوڼه جوړوي، یا کله چې دوه کسان جنگ کوي ډیری خلک پرې راټولېږي. همدغه وضعیت لامل کېږي چې ملکي کسان پکې وژل شي.
د یونما راپور دا هم ښیي چې د تیر کال د نهو میاشتو په پرتله د سږ کال په نهو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی، خو د سږ کال په نهو میاشتو کې په روانو جنګونو کې د ماشومانو وژنه 15% زیاته شوې ده. یونما په جنګ کې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې د ملکي کسانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه 15 چپا.
ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. امریکا وایي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله نه کوي، خو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د هر راز هڅې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل د افغانستان د شخړو د مخنیوي لپاره د روغې جوړې له خبرو پرته بله لار نشته. مارک ټونر دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې روانه اونۍ په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه خپاره شول، خو ټونر وایي چې دی له دې خبرو خبر نه دی. احمد شبر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو له لارې ثبات راتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر راز هڅې ملاتړ کوي. موږ په دې باور یو چې سوله اصلي او یوازینۍ لاره ده چې ورسره په افغانستان کې اوږدمهاله سوله او ثبات راتلی شي. د همدې لپاره موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له لورې د سولې ملاتړ کړی تر څو د دې هېواد شخړو ته حل لاره پیدا شي. موږ به تر خپل وسه دې ملاتړ ته ژمن پاتې شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر دې خبري غونډې ته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې چې وویل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په مرکز دوحه کې روانه میاشت او 13 میلادي میاشت ترسره شوې دي. خو مارک ټونر وویل چې د قطر د خبرو په اړه معلومات نه لري. ټونر زیاته کړه چې امریکا به کله هم د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو سرچینو په قطر او عربي متحده اماراتو کې رویټرز اژانس ویلي وو چې د افغانستان له پلاوي سره غیر رسمي خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو یو استازي ویلي دي چې د دوحې په دواړو غونډو کې یو امریکایي برخه لرله، خو د پاکستان له لورې څوک په دې خبرو کې نه وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه لري. د هند او پاکستان ونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله. لکه څرنګه چې د سیمې ځواکمن هیوادونه د یو هیواد په کورنیو چارو کې ونډه لرلی شي، یو واقعیت همدغه دی. او موږ د همدې لپاره هڅې کوو چې پر پاکستان فشار راولو تر څو هغه تروریستي ډلې چې غواړي په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه ولري وځپي. همداراز موږ د پاکستان او هند د ډیرو خبرو غوښتنه کوو، ځکه چې په دې باوري یو چې دا خبرې د سیمې د کړکېچونو په کمېدو کې مرسته کولی شي. موږ همداراز له افغانانو او د افغانستان له حکومت څخه د هند ملاتړ ډېر وینو. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې وروسته چې دا ډله په دوو برخو وویشل شوه د سولې خبرې ورسره ستونزمنې شوې، خو اسلامي حزب چې په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ وویل هڅې کوي تر څو طالبان د سولې خبرو ته راکاشي.
ازادي راډیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیدی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونې په خپل ورستی ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې ناکام شوي یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله په یو برخه کې لیکل شوی چې د امریکا پوځ په افغانستان کې له تکتیکي عمل نه بلکې په پوځي اداره او رهبری کې د کمزوري له امله ناکام شوی دی. د فارن پالیسی په حواله کله چې امریکایي جنرال ټیویټ پټرویس د سوالو پر ضد د مبارزې خپلې مشهورې کړندارې وړاندې کړې، داسې انګېرل کېده چې د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د جګړې له شدید وضعیت سره ځان عیار کړی دی. خو ډېر لنډ وخت وروسته څرګنده شوه چې دا کړندارې تر ډېره حده خیالي خبرې او سرسري طرحه شوې وې. خبرونې له وسوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغانانو د اړتیاو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو فارن پالیسی لیکلي چې که وسوال طالبان له هوایي قوا پرته پرمختګ کولای سي نو افغان امنیتي ځواکونه ولې پرمخ نسي تلای. د فارن پالیسی په وینا دا شایي لومړی پوښتنه وي چې ځواب غواړي، ځکه امریکایي چارواکي تل په افغانستان کې د زیاتو عسکرو تجهیزاتو او وخت غوښتنه کوي. دا غوښتنې د افغانستان د جګړې لپاره یو اساسي ځواب نه دی، ځکه دا شایي اوږده موده پر ځای پاتې سي او بحران به دوام پیدا کړي. نیوزویک مجله بیا د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکلي چې پر امریکا د سپتمبر د 12 تر حملې 15 کاله وروسته افغانستان لا هم پر څلور لارې ولاړ دی. د مجلې په لیکنه د امریکا د څه باندې 100 میلیارد ډالر لګیدو سره بیا هم افغانستان کې پرمختګونه کمزوري دي او دا هیواد لا هم د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پلوه لازم ثبات نه لري. نیوزویک کې تر ټولو ستر ستونزه امنیت دی. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې له څو کلونو پوځي ماموریت او د زیاتو عسکرو له قرباني کېدو سره هم وسوالو طالبانو رشې پراخې کړې، حمله کوي، زیات افغانان بې ځای شوي او خلک بهرنیو هیوادونو ته تښتي. د نیوزویک په لیکنه داسې اندېښنې شته چې ښایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت 15,000 عسکر د دې هیواد د امنیت لپاره کافي نه وي. مجلې د امریکا د جمهوري ریاست د پخواني کاندید او د سنا د دفاعي کمیټې د رئیس جان مکین دا وینا خبره کړې چې وایي د نړیوالو عسکرو د شمیر کمیدو افغانستان د طالبانو په وړاندې لا زیات کمزوری کړی دی. نیوزویک مجلې په دې مقاله کې په افغانستان کې د نږدې یوې نیمې لسیزې پرمختګونو ته اشاره کړې او په دې هیواد کې پر ستونزو هم نظر کړی او په پایله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په دې ټولو ستونزو سره توانېدلی چې دوه کاله حکومت وکړي. د نیوزویک په وینا افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر 15 کلن پوځي ماموریت وروسته د عادت ځای ته رسیدلی او که چیرې له طالبانو سره د سولې بهیر کامیاب نشي په دې هیواد کې به سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران لا ژور شي.
به هم د افغانستان په امنیتي موضوع کې تم کېږو. راپور نوې په جوزجان ولایت کې طالبان او داعش ترمن نښته شوې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش غړي پخواني طالبان دي خو له دې ډلې جلا شوي دي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې په جوزجان کې د طالبانو یو قومندان وژلی او یو شمېر نور طالبان یې ژوندي نیولي دي. د جوزجان د والی ویان رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د غولات په درزاب ولسوالي کې شوې ده.
در ولسوالي درزاب در قری تکانه
د درزاب ولسوالي په تکانه کلی کې د داعش ډلې او طالبانو په خپل منځ کې نښته کړې چې په نتیجه کې د علاداد په نوم د طالبانو یو سر ګروپ یا قومندان ووژل شو او نه نور طالبان د داعشیانو له لوري اسیر شول چې هغوی له ځان سره یوړل. د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې علت د اوشر پر سر اختلاف وباله. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پخوا په ننګرهار کې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې، خو په شمال کې تر دې وړاندې د طالبانو او داعش د جنګ په اړه کوم راپور نه و ورکړی شوی. د جوزجان د والی ویاند وایي چې د دغه ولایت په درزاب ولسوالي کې داعش شاوخوا اویا غړي لري. د غفوري په وینا دا کسان په خوا طالبان ول، خو له طالبانو بیل شوي او له داعش سره وفاداری اعلان کړی ده. د همدارس ویل چې د داعش د غړیو په منځ کې ازبکستاني اتباع هم شته. دوی د ازبکستان تحریک ګوند غړي دي. د دوی شمیر 15 تنه دی او د کورنیو له غړو سره دلته اوسي.
پورې دایښ است.
د جوزجان د والی وایند همدارس وای چې حاضر دمه دغه ولایت دوی ولسوالۍ د وستوالو یاغي ډلو له تهدید سره مخامخ دي. د درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ ناامني وبللې او وی ویل چې په قوشتېپه کې طالبان فعال دي خو په درزاب کې داعش. په وروستیو ورځو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته تللی، خو د نوموړي زیات تمرکز په فاریاب او غورماچ ولسوالۍ باندې دی.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلت نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس یا ریکار راتلونکي کال په ترکمنستان کې جوړیږي. د دې وزارت ویان په کابل کې د میشتو یو شمېر سفارتونو له اوبخې دې وزارت په چهارشنبه پورس په کابل کې د میشتو یو شمېر سفارتونو له استازو سره د ریکار د کلنی راپور وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې تیرو ناستو ته په کتو دې غونډې ته باید ښه چمتووالی ونیول شي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د ریکا غونډې چې د افغانستان په محور او ملکیت څرخي مهم رول لري. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ریکا کلنی راپور پرانیست غونډې ته چې په کابل کې یې د بهرنیو میشتو سفارتونو استازي هم وربللي وویل د افغانستان لپاره د سیمې په کچه ځینې مهمې پروژې پلې شوي خو دا بسنه نه کوي. د دغه وزارت د اقتصادي همکاریو مرستیال عادل راز د یادې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې له هیوادونو سره یې ناستې پیل کړي ترڅو د ریکا ووم کانفرنس لپاره چې ترکمنستاني قربتوب منلی ښه چمتووالی ونیول شي. دا وایي موږ د ریکا ووم کانفرنس ته چمتووالی لرو او د نننۍ ناستې هدف همدا و چې له خپلو شریکانو سره د تیر کال راپور شریک او د بل کانفرنس لپاره د دوی نظرونه واخلو چې افغانستان څه کولی شي. تر ټولو مهمه ده چې موږ غواړو د سیمې له هیوادونو سره دا موضوعات شریک کړو. د سیمې هیوادونه په تیره بیا ترکیه او ترکمنستان هم خپل چمتووالی ښیي او د راتلونکي کانفرنس قربتوب ترکمنستان کې به
د ترکمنستان میزبانی میشه.
ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس تیر کال په کابل کې جوړ شوی و چې شاوخوا د اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو غړو پکې ګډون کړی و. په هغې کانفرنس کې د افغان حکومت ډیر ټینګار د ورېښمو لارې په بیا احیا او ځینو نورو اقتصادي پروژو و. د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه د افغان حکومت په ملکیت په 2015 کال کې پیل شوې چې تر اوسه یې په اسلام آباد، نوي ډیلی، دوشنبه او دوه ځله په کابل کې ناستې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیک او سیاسي څېړنو د مرکز مشر صدیق الله ساحل وایي چې که څه هم اقتصادي پرمختګ ته اراده شته خو په وړاندې یې په سیمه په تېره بیا افغانستان کې ځینې خنډونه شته چې څوک پرې باوري کېدای نه شي.
ریکا کانفرنس زه فکر کوم چې په دغه مسئله کې چې کوم پروژې نیول کېږي ښه نیت ده او ښه اراده ده، دا شرطونه لري. ډېر مهم اولویت باید ده ته ورکړل شي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت په لومړي ګام کې تامین شي تر څو دغه اقتصادي پروژې پراختیا ومومي.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې باور دی چې په سیمه کې د چابهار بندر، کاسا 1000، ټاپي، لاجوردو لار او د اقتصاد او انرژي ګڼې نورې پروژې چې افغانستان یوه برخه ده پیل شوي دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د والیانو او ولایتي شوراګانو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی په ولایتونو کې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. ولایتي شوراګانو یو شمېر غیر سیمه ییز چارواکي ملامتوي چې په چارو کې ورسره مشوره نه کوي. خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې وایي چې د ولایتونو په کچه د همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره وخت په وخت هڅې شوي. قسیم سولمر نور جزئیات وړاندې کوي.
د چارو ځینې څېړونکي په ولایتونو کې د سیمه ییزو ادارو او ولایتي شوراګانو نه همغږي ته پکتو وای، تر هغه چې د ولایتونو په کچه مسولیتونه او دندې مشخص نه سي نو ولایتي چارې به تل له خنډ سره مخ وي. یو له دغو کارپوهانو یونس فکور ازادي رادیو ته ویل چې د ولایتي ادارو او ولایتي شوراګانو ترمنځ دغه تقابل کارونه ځنډنی کړي او فساد ته زمینه برابر کړې ده.
پولیس د والی سره همغاړي نه دي، امنیت د اردو سره همغاړي نه دي، ولایتي شورا د ټول سره همغاړي نه ده. هغه هم دی چې کمی او ګډ کار صورت نیسی، هدف واضح معلوم نه دی.
د یو شمېر ولایتي شوراګانو غړي ولایتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي او وایي چې دغو ستونزو آن په ځینو سیمو کې پر امنیت منفي اغېز کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی انتقاد کوي چې په چارو کې د دوی نظر او مشورې په پام کې نه نیول کېږي.
مجالس دی چې ولایتي شوراګان هیڅ نه خبرېږي، نو هغه مطابق موږ د طرز العمل دا موږ سره چلند نه کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری هم وایي چې ولایتي ملکي او پوځي چارواکي په ځینو مواردو کې خپلو کې همغږي نه لري او دا هغه څه دي چې دوی یې په اړه سخت انتقاد لري. نوموړی له ولایتي چارو څارنه د ولایتي شوراګانو حق بولي، وایي چې مرکزي حکومت باید د ولایتي ادارو لپاره مشخص پلانونه طرحه کړي. اخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي دوی د انسجام د ریاست له لارې تل هڅه کوي چې د ولایتي ادارو او شوراګانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د دغې ادارې ویاند منیره یوسف ساده وایي د ولایتي شوراګانو غوښتنې او شکایتونه آن د ولسمشر په کچه تعقیب سوي او ورته رسیدنه سوي ده.
از نظر اداره مستقل ارگانای محلی و از نظر والی
د سیمیز و ارگانونو د خپلواک اداره او والیانو له نظر د ولایتي شوراګانو وکیلان د خلکو استازي دي او نظرونه په پام کې نیول کیږي. خو د نه همغږي په برخه کې من خپل ټول کوخخ کړی چې قوي همغږي رامست کړو.
په ورته وخت کې د چارو کارپو یونس فکر وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید مشخص پلانونه جوړ او ولایتي اداره او شوراګانې عملی کولو ته وهڅوي. دی وایي کدا کار وسینو تر ډیره حد به د فساد ګډوډیو او حتی ناامنیو مخه ونیولسي. پام دې سره د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه در تخپرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له سعودي چارواکو سره موافقه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرانس جوړ شي. ناتو وی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې وژل شوی دي. ناتو په وینا یو وژل شوی پوځي او بل یې ملکی دی. دا پیښه د کابل پر شخورو سیمو کې رامنځته شوې ده. ایران وی له افغانستان سره د ښار جوړونې په برخه کې مرستو ته چمتو دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر د اکوادور په مرکز کېتو کې د هبیتت درې نړیوال کانفرنس تر څنګ د ایران د ښار جوړونې له وزیر سره وکتل. د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید په روسي تلویزیونی مناظره کې مستقیما د روسي ولسمشر تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخواني وتلي چارواکي په نخښه کړی دي. د ازبکستان دولتي آژانس خبر ورکړ چې نه تنه د شپږو پوځیانو په ګډون د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي. د راپور لمخې ترانسپورټي هلیکپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانی په سیمه کې ولویده. عراقي پوځیان وایي د هیواد F-14 جنګي الوتکو په موصول کې د داعش سنګرونه په نښه کړي دي او ځواکونه یې پرمختګ کوي. او د اروپا فضایي مرکز یا ایسا خبر ورکړ چې فضا ته د دوی استول شوی ماشین د مریخ پر غولي کېناست. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو او د امریکا د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د وروستۍ ټلویزیوني مناظرې په اړه مو هم د سسچارو لیو کارپو سره مرکه کړې. خو لومړی باید د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، کندهار هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 40، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 13، فیض آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 1، او کندوز اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4.
له سهرګل امیرزین هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حالات د هوا د حالاتو اټکل یې واورو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو د ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینتن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ تلویزیوني مناظره د امریکا په سیمه ییز وخت تیره شپه او د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو تر سره شو. په دغه مناظره کې چې د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې وشوه، دواړو کاندیدانو په څو مشخصو مسایلو خبرې وکړې او همې په تالار کې د میلمنو پوښتنو ته ځوابونه وویل.
د دغه مناظرې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه تلویزیوني مناظره کې د دواړو کاندیدانو د بهرني سیاست د موضوع په اړه بیا هم د افغانستان نوم یاد نه شو. ولې د افغانستان نوم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سیالیو کې له پامه غورځول شوی؟ ښاغلی همدم په اړه وویل:
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوې، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارد حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري. نو ځکه دوی غوښته چې ډېر په هغه اولویتونو چې نن سبا په کې امریکایان تر ډېر هزه پورې بوخت دي امریکایانو ته اولویت لري وغږېږي. بدبختانه حتی د ایران موضوع هم تر ډېره کچه پورې په دې مناظرو کې بحث شو، بالخصوص وروستۍ اړیکې د امریکا او د ایران سره د رئیس جمهور اوباما دغه وروستۍ فیصله چې امریکا ایرانیانو ته البته زینی بندیزونه د ایران څخه لري که دغه موضوعات بحث شو، خود افغانستان پر باندې دواړه کاندیدانو په هیڅ توګه په هیڅ نو سره هم د افغانستان موضوع باندې نه بحث وکړ او نه دوی ته کوم پوښتنه مطرح شو.
د مخکنی تلویزیونی مناظرو په نسبت څه فکر کوئ چې په دغه تلویزیونی مناظره کې ډیر تمرکز په هغه ټاکل شو موضوعات وشو او که تر ډیره یو بل باندې انتقادونه وشول؟
البته سره له دې چې انتقادات وس هم ګرم و، خو بیا هم نسبت د دوه تیر مناظرو باندې دغه مناظره تر یو حده پورې ښه و، ځکه چې ډیر متمرکز و پر پنځو اساسي موضوعاتو باندې چې یو هغه د رئیس جمهوری لپاره د دغه کاندیدانو ظرفیت و، دویم اقتصاد، دریم خارجي سیاست، څلورم مهاجرتونه، پنځم په امریکا کې د ستري محکمې تعینات، او بالاخره شپږم د امریکا د قرضونو او همدار از منفعتونو په اړه باندې و.
ستاسو په نظر د دواړو کاندیدانو په دغه ټاکل شو موضوعاتو هغه څرګندونه چې دوی وکړلې تر څه حده پورې کولای شي چې د رای ورکوونکو اعتماد هغه چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی یا پرېکړه نه ده کړې چې چا ته رای ورکړي د دوی ملاتړ به ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه د نن شپې مناظره نسبت دوه نورو مناظرو ته ډېر خو او د دې امکانه شته چې ډېر زیات امریکایان دې ته وهڅوي، بالخصوص هغه کسان چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی، هغه په دیموکراتانو کې ده او که په جمهور خواهانو کې، یا هغه کسان چې بی طرفه خلک دي، دې ته وه سوال چې لاشي رای ورکی او خپل سرنوشت وټاکي. سره ده چې دا څنګه کې ده چې دغه اندنن شپې مناظره به هم دغه دوه تیر مناظرو په شان به ډیر داسې د تشنج نه ډک وي، خو بیا هم البته دغه ماښامنۍ مناظره په ډیر ښه صورت سره تنظیم شو او دواړو کاندیدانو ته په مناسبه توګه وخت ورکړ شو. ډیر کچه پورې دغه خبریال چې کوم یو د دغه مناظرې ماډریټر دی وشي کولای چې آزاد تر کنټرول وساتي او دوی په دغه مهمو موضوعاتو باندې متمرکز وساتي.
همدم صاحب، دغه ټاکل شوی موضوعات چې نن ورځ مطرح شو په تلویزیونی مناظره کې کوم یو ډیر مهم و د امریکایانو لپاره؟
د امریکایانو لپاره تر ټولو مهم موضوع د امریکا داخلي امنیت ده، چې په هغې کې مهاجرتونه هم شامل لیږي او تر څنګ د امریکا خارجي پالیسي هم تر یو حده پورې هغې سره اړخ لګوي. نو په همدې خاطر ډیر تمرکز او توجه هم په همدې باندې شوی او که هغه د ګاونډي هیوادونو لکه مکسیکو که نور هیوادونه مهاجرتونه دي او که چیرې په سوریه او حتی په عراق کې جګړې دي او یا هم د روسیې د وروستۍ لاسوهنې دي د امریکا په انتخاباتو کې، په دغه موضوعاتو باندې دواړه کاندیدانو ښه په مفصله توګه سره خبرې وکړه او د ناسو کسانو هم په ډېر ښه دقت سره غوږ نیولی، لکه تیرو مناظرو په شان دوی نه شو کولای چې مداخله وکړي. نو دا د ښکارندوی و چې دغه خلک ښه په د دلچسپی سره دغه موضوعات ته غوږ نیولی و. تر څنګ د اقتصادي موضوعاتو تر څنګ چې دا یوه جالبه موضوع وه چې د قرضو موضوع وه، دا هم نن شپه په ډېر جزیات سره بحث شو. دواړه کاندیدانو خپل پالیسي او ستراتیژي خلکو ته تشریح کړ چې د امریکا دغه میلیاردونه او تریلیونونه ډالر قرضې چې دي دوی به څنګه وشي کولی چې دغه راټیټه کړي. تر څنګ یې بله موضوع چې د سترې محکمې تعینات دي چې په هغې کې امریکایان بالخصوص جمهور خواهان او دیموکراتان خپل متفاوت نظرونه لري، دوی هم خپل موقف پکې اظهار کړ چې دا هم د امریکایانو لپاره بالخصوص په امریکا کې د لګکیو دپاره همداراز د هغه کسانو دپاره چې دوی خپل راتلونکي د قانون حاکمیت لپاره تر یو حده پورې په تشویش کې دي، دوی ته ښه قناعت بخش ځوابونه ورکړل شول.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدمو چې د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې په اړه معلومات راسره شریکول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اورېدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د ښځو د مالي حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستياله سويتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مہر د ځای او مشخص تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
مننه. ستاسو په جواب کې باید ووایم چې ښځو حقوق د بشري حقوقو له مهمو اهدافو څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري. خو له بده مرغه دغه حقوق ته زموږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یوه لانجمنه مسله باندې اوښتې ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډېر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالي حقوق دي او بل حقوق یې دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه ګذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري تر څو ښځه لکه نارینه د تجارت له لارې حلاله سرمایه لاسته راوړي. سره له دې چې د ښځې نفقه، کور، کالي دغه د خاوند په غاړه ده، خو اسلام ښځو ته د آزاد کار او فعالیت واک په اسلامي شرایطو سره منلی ده، چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوقو څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د یو افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي او ښځې له هغې څخه برخمنه شي او له بده او ناپسندو رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو یې مهر ده او بل یې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډېره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قران، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قران کې د سوره النساء آیه کې خدای متعال داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن هلا، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوي کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی: نه چې مهر د خوځو حق دی او خو ته باید په خوخی سره ورکړل شي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یو مهمه برخه او شرط هم هم د مهر وو او وجبک هم ټول فقها د مهر د وجوب په حق له متفق نظر دی او د مهر د اندازه او مقدار په حق له باید وای چې ټول فقها د مسله باندې متفق نظر دی چې مهر هدا اکثر نه لري مګر د مهر د هدا اقل په مورد کې اختلاف نظر لري د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د هدا اقل یو اندازه مین شوی ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حداقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملق قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حداقل اندازه مشخص نشي هر هغه مال چې د تملق قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وکړي دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل ډول څه وانه یا په دال څه وانه
په باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بحث وکړو
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شداغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډول مهر وجود لري
هغه مال چې د مهر په هیڅ ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري اول دا چې باید په تقوم مال وي یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري مشروع مال وي تمول قابلیت ولري او هم چرن مادي ارزش ولري او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي مجهول نه وي دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي ټول شرایط پوره شوي وي او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري او څلورم هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهي قابلیت ولري پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي بل موضوع د مهر اقسام ده د مهر اقسام دوه ډوله دی یو یې مهر مسما ده مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي نو باطله عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکي او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکارا او سره بیان شوی نه ده خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي او بل موضوع مهر مسل ده هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي یعنی رد شي او یا هم یو مجهول مال وي نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خود ته ورکړل شي
ډیره مننه د ورستۍ پښتنې په توګه کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې حق لامون باید ووایي چې په مهر کې دوه حق وجود لري یو حق الله ده او بل حق العبد یعنی د ښځو حق د حق الله په چوکات کې باید ووایي چې یعنی د مهر ایجادول او هم چرن د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي نو دا د حق الله په چوکات کې راځي نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي او بل حق حق العبد په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر تکل شوی ده واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم ابرای ورکړي د مهر د ساقطېدو اسباب یا هم جدایی یا تفریق ده بلې ابرا ده او بلې خلع ده او بلې بخشش ده په دې موارد کې خزه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
جوان پا شیبو کی
جوڑا ان کا محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندی پاتې دي. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیراتو او تاریخ چمتو کړی ده. راځئ وګمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د یې په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همداراز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را په دې خوا دلته لوبې کېږي. ما خپله 50 کاله وړاندې چې ماشوم هم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې پراګبازی، گاټی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره رنگ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې ځینې لوبي نه کوي.
اوس رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کوي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانی لوبې تر اوسنه یو ډیرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډیره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلو کې 80% چارې لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي
ما خپل شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم، ښار ته راغلی یم، تر اوسه لاسم نه یم ښاري سوی او د ما طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان یې کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته. د کلیو د امکاناتو سره برابر دي کلیو د نورو ملی انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازی جن لوبی رواج سوی دی دغه لوبی دی کلیو د امکاناتو سره او دی ولسونو د ساده روزمره و سره سمه تنظیم سوی دی او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی ده دغه لوبې له مغه وخته باید یي ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترینه جوړ شي حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته سوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبتې اغېز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبو ته په اشاره سره وایي
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي بیا دا لوبې لا اوج نیسي او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات یې اخیستل سوي دي د خوسي په نوم هم یو لوبه سته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه یو خپل خې په ها په کین لاس نیسی شاته او د کین په خې تر شای وسله ای سره بیا په دې و په ها باندې حرکت کوي او دا په دوه تیمونو کې اجرا کیږي. دا دوه تیمونه رقابت لري او په دې هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر ته رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري باید خپل انرژي مصرف کړي وده وکړي تکامل وکړي طبیعي قوانین دي نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي د هغوی ملکات معنوي ملکات لکه عقل ذکاوت حس شوقونه ذوقونه سلیقې دغه یې وده کوي او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټول شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سر څېړونکی میرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسي لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د دوی لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کې دا څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تیریږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي د هغوی احساسات درکوي خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له حول د کور نه بغیر لوی کچه لنور اندولس راشنا کیگی دی دی ترمنز یو دول گرد زربه پیدا کیگی دی مختلف شکلون دی تیپون دی کرکترو سر مخمخ کیگی او یو لبلی زکیی داغ پیسلا دی فرهنگ دی زکیی و بلا مرحله دست پیش تولینیز لحاظ دیر کزرکولی او مهمه دست
خاقلی لودین زیتوی چی ارتیا دا حقا لوبی چی زمک دا فولکلور برخ تشکیلوی پا ویدیویی یا لیکلی بنابندی ثبت شی ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي
یا په فرانسان کې په مجموع کې کومي په مختلفو ساحو کې مختلف بنین لري چې هر ځینې وخت کوم سم د کرکټ په مطلب په ځینو کې فوټبال سي دا والیبال دا لوبې دي چې کښنی علاقې کړم سره کې توپ ډنډه داسې مثلا په ډیرو ماحولو کې موږ ګورو بل اخر دغه لوبو په نتیجه کې ځینې کښنی چې ښه وځلېږي هغوی راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چي د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت تاریخ او ګټو مدرته چمتو کړي و همدلته پای ته رسی سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.